په پښتونخوا کې د سحر لز بجې شوې دي. شاهین بنیره ما او تاسو ته مشال لیډو په دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به اوریدونکو په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خبرونه ستونزو سرکار به هم اوري خوړومبې د دې وخت خبرونه. مهم خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوي د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامي اډه کې چاودنه شوې ده. او د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغونې عبادتګاه په بمونه لوزولې ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوي د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې لخوا په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ډیورنډ د کرښې سره سرمه د افغانستان له خاورې د وسلوالو په ډزو کې د دوی څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د اتوار په ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت د افغانستان سفیر جنان موسازی راوغوښتل او د احتجاج سره سره یې ورته د پیښې په اړه د پلټنو لپاره هم وویل. افغانستان په دې نږدې ورځو کې په پاکستان تور پورې کړی چې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره پوره هڅې نه کوي. افغان چارواکي وایي چې طالبان په پاکستان کې غونډې کوي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان د فوج د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د اتوار په ورځ په کابل کې وی غونډې ته د وینا په وخت ویلي د پاکستان له لوري کیدونکي بریدونه به بې جوابه پرې نږدي. نوموړي زیاته کړه
څو ورځې مخکې ستاسو د دفاعي ځواکونو رهبري پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود خو په سبا یې په کونړ کې څه کارونه وسول. تاسو د خپل حکومت او مقابل لوري نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو ویشتل کیږي دا اعلانوو چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب به یې واورئ.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سباندې دوه اونۍ مخکې د مخالفینو په څلور بریدونو کې په کابل کې ګڼ شمېر ولسي وګړي ووژل شو. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامي اډه کې چاودنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان نن ویلي دي چې د اور وژنې د ادارې کارکوونکي هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. د دفاع وزارت زیاتوي چاودنه چې علت یې معلوم نه دی تېره شپه ناوخته د ټوکیو د جنوب ختیځ په څلوېښت کیلومترۍ ساګا مهارا سیمه کې شوې ده. امریکایي چارواکي وایي چاودنه کې امریکایي ځواکونو ته د زیان رسېدو په اړه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغونې عبادتګاه په بمونه لوزولې ده. د شام د لرغوني اثارو د خوندي کولو د ادارې مشر مامون عبدالکریم د اتوار په ورځ ویلي چې وسلوالو په لرغوني عبادتګاه بالشمین کې ډېر لوی مقدار چاودېدونکي توکي ایښي وو چې د چاودېدو سره یې عبادتګاه ته ډېر زیان رسېدلی دی. شام کې د بشري حقونو د سار د لندن میشتې ادارې فعالینو د لرغوني عبادتګاه د ورانېدو د خبر تصدیق د اتوار په ورځ کړی خو ولې دا یوه میاشت وړاندې ړنګه کړل شوې وه. د بالشمین د عبادتګاه د ړنګېدو خبر د وسلوالو لخوا د پالمیرا د لرغوني اثارو د ادارې د دوه اتیا کلن مشر خالد الاسد د وژنې نه څو ورځې وروسته رارسېدلی دی. د اسلامي دولت وسلوالو د پالمیرا تاریخي ښار د روان کال د مې په میاشت کې نیولی دی. د ایټالیا ساحلي ساتونکي وایي په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې تر څلور زره زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د میډیټرینین سمندر په منځ کې ژغورل شوي دي. د ایټالوي ژغورونکو په وینا دا پناه غوښتونکي په بادي بیړیو کې سپاره وو. د پناه غوښتونکو د ژغورلو په عملیاتو کې چې پکې ګڼ شمېر ایټالوي نارویجي او ایرنډي بیړۍ شاملې وې د تلفاتو په اړه راپور ورکړل شوی دی. د پناه غوښتونکو نړیواله اداره وایي تر دوه زره زیات کسان سږ کال له ګڼ شمېر کسانو ډکو بیړو کې سپاره وو او اروپا ته د رسېدو لپاره پر لارې ژوند له لاسه ورکړی دی. د بشري حقونو مدافعین وایي په منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې تشدد د پناه غوښتونکو د شمېر د زیاتېدو لامل شوی دی. په پام کې دا چې د یوکرین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. پا پروشینکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني چانسلر انګلا مرکل با په ګډه د منس د اوربند له وزنامې د عملي کېدو په لارو چارو خبرې کوي. درې واړه مشران به تر دې کتنې وروستو یوې خبري کانفرنس ته وینا هم کوي. د یوکرین په ختیځ کې په وروستیو کې د ناکراریو زیاتېدو د روس پلوه بېلتون غوښتونکو او د یوکرین د دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربند د لوزنامې پر عملي کېدو شکونه زیات کړي دي. د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د یوکرین په ختیځ کې د جګړو له کبله تر 6400 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلاروس د سیاسي مخالفو د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او 1500 کسانو له بنده د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون د دغو کسانو د خوشی کېدل د بیلاروس د خلکو لپاره یو مثبت پرمختګ او له امریکا سره د دغه هیواد د اړیکو د عادي کېدو په لار یو مهم ګام وباله. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی او د دې ټولنې پراختیایي کمشنر جوهانس هان هم پرون په دې اړه اعلامیې خپرې کړې او ویلي دي د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د بیلاروس سیاسي مخالف ستاتکیویچ تر 15 کلن بند وروستو په ناڅاپي ډول د شنبې په ورځ خوشې شو. د 2010 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال بندي شوی وو. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه اوریدو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له خاورې شوي د وسلوالو په ډزو کې 4 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او 4 نور ټپیان دي. د پاکستان د الکترونیک میډیا د تنظیمونو وفاقي ادارې د میډیا او خبریالانو لپاره نوي ضابطه اخلاق جاری کړې دي. په دغه اړه یو خبریال وایي
دا د فرض د ازادۍ سراسر خلاف ورزي ده او د دې ضابطه اخلاق په موجودګۍ کې نشي کېدی چې فرض خپل ازادي وساتي.
حکومت په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د مکتب سکولونو په اړه باندې یو نوی پالیسی جاری کړې ده. په دغه اړه د خیبر ایجنسی یو اوسیدونکی وایي
ټول سکولونه ډیمیج پروته دي. جلوزو کې څوک پروته دي، څوک په پېښور کې پروته دي، په خیمو کې پروته دي. چې سکول دې کولونه کړو د شپې کوله کې نو تو هغه تعداد به کمه زه پوره کیږي.
زمونږ ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوردون کړه زموږ به موضوع ته د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر راغوښتې دی او پر ډیورن کرخې د خپلو پوځیانو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي چې ترهګرو په خیبر ایجنسۍ کې له افغان خاورې پر پاکستانی پوستې راکټي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې 4 پوځیان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. دا پاکستان حکومت دا پیخ غندلې او د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو لپاره زیانمنه بللې ده او له کابل یې غوښتي چې په دغه اړه تحقیقات وکړي. نور جزئیات د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان حکومت افغان پولیس ته سیرمه له افغان خاورې څخه پر خپلو پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او د دغه پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستاني پوځ مطبوعات څانګې د یکشمې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. خبر پاڼه کاږي چې پوځ په ځوابي ډزو کې د بریدګرو ترورستانو یو ډله له منځه وړي خو د هغوی د شمېر او هویت په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی ده احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشمې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستاني چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پېښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. په خیبر ایجنسۍ کې دا پېښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترنګلې شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتېرو د بریدونو تورونه لګولې دي. افغان دولت 4 ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شو توغندیو کې لږ تر لږه افغان سرتېري وژل شوي چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پېښې په اړه ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچوله او ویې ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د ډزو په تبادله کې درې پوځیان وژل شوي وو، چې له امله یې د هېواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوي دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تر اوسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي، او تور یې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي، ترهګر د دواړو هېوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او دواړخیزو همکاریو ټینګار کوي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې د ذبیح الله شفق راپور ته سوریدم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د فوز د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. نور تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
په کابل او نورو ولایتونو کې د حملو زیاتوالی او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ سرغړونو د افغان حکومت غوسه راپارولې او وایي چې دا حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي. د وسلوال پوځ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو له دې سره سره لیدل کیږي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد د ترهګرو ملاتړ کوي. خاغلی مراد وویل د افغانستان د امنیتی ځواکونو دنده ده چې له خپلو خلکو دفاع وکړي.
سورز مخکې ستاسې د دفاعي ځواکونو رهبری پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود، خو په سبا یې په کونړ کې څه کارونه وسول؟ تاسې د خپل حکومت او مقابل لوري نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو ویشتل کیږي، دا اعلانوو چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب به یې واورئ.
د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال دا خبرې د یکشنبه په ورځ د کابل له نظامی تعلیمي مرکز څخه د 1409 سرتیرو بریدملانو د فارغېدو په غونډه کې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سبان د دوه ونې مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په سلورو حملو کې شاوخوا 1400 بیګنا خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واوښتل. دغه حملې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلکو غندلي او حکومت ویلي چې دا حملې د پاکستان په خاوره کې پلان شوي دي. له دې پرته په کونړ او پکتیکا ولایت کې د پاکستان پوځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې سرغړونې هم کړي چې د دواړو لورو ترمنځ پکې نښتې هم شوي دي. دا چې د پاکستان دې حملو ته به د افغان حکومت ځواب سوي، دا موضوع مو له پوځي کارپوهانو سره شریکه کړه. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل چې که افغانستان خپل سیاسي، ټولنیز، ملي، اقتصادي او داسې نورې نیمګړتیاوې پوره کړي، هیڅ هیواد به جرأت ونه کړي چې پر ضد عمل وکړي.
که مونږ د دوستۍ لاس ورکړی هم نتیجه نه ده ورکوي، انعطاف هم ښودلی ده هم نتیجه نه ورکوي. بله وګورو چې مونږ کې څه نه واخیستي چې دښمن زمونږ دومره غاور ده چې دمونږ د ټولو تهدیدو سره دی به هم خپلو اعمالو ته دوام ورکوي. دلته سیاسي موضوع ده، دلته د خلکو سره موضوع ده، دلته د دولت ضعف ده. دغه باید مونږ پیدا کړو په ځان کې چې زمونږ څه دي ستا پاکستان دومره غاور ده او دومره په مونږ باندې منډې وهي او بلنډې راباندې وهي.
له څو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګول کیږي چې د افغانستان پر ضد مخالفین روزي او تمویلوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. پاکستان کې د الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې پیمرا د میډیا د ادارو لپاره نوې ضابطه اخلاق منظور کړی دی چې له مخه به په خبریالانو او میډیا په ادارو ځینې بندیزونه عملي شي. په دغه ضابطه اخلاق کې مهمې خبرې څه دي او په دغه اړه د خبریالانو رد عمل څه دی؟ له اسلام آباد د احمد الله په راپور کې اورو.
د پیمرا لخوا ټی وی او ریډیو یا الکترونیک میډیا لپاره جاری کړی شوی څلیرش نکاتی ضابطه اخلاق کې ویلې شوې دي چې الکترونیک میډیا به داسې څه پروګرام او یا څه مواد نه نشر کوي چې د اسلامي اقدارو او یا د پاکستان د نظریه پر ضد وي، او نه به داسې څه خبر وړاندې کوي چې د آئین پر ضد وي او یا ترې جمهوری نظام ته نقصان رسي. په ضابطه اخلاق کې ویلې شوې دي چې الکترونیک میډیا به داسې پروګرام نه خپروي چې له وجې ترې تشدد، جرم او یا ترهګرۍ ته وده ملاویږي او یا ترې قدم نی خورې دی شي. دینه علاوه د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د غړو بیانونو په خبرولو به هم بندیز وي. په ضابطه اخلاق کې په داسې پروګرامونو خبرولو هم بندیز لګولې شوی دی چې د پاکستان د عدالتونو او یا د پاکستان فوج پر ضد وي، او د الکترونیک میډیا مالکان دې دا خبره هم یقیني کړي چې د جنگ ځپلو سیمو نه ورکړ کېدونکي راپورونه د متعلقه قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا وړاندې کړی شوي قواعدو او ضوابطو مطابق وي. په پېښور کې خبریال شمیم شاهد د حکومت لخوا وړاندې کړی شوي ضابطه اخلاق د الکترونیک میډیا لپاره ښه نه بولي او وایي
کوم ضابطه اخلاق پاکستان دولت اوس جوړه کړې ده، دا د فرض د ازادۍ سراسر خلاف ورزي ده، او د دې ضابطه اخلاق په موجودګۍ کې نشي کېدی چې فرض خپل ازادي وساتي. زه دا وایم چې حکومت یا دولت چې کومه فیصله کړې ده د دې انټرپریټیشن به څوک کوي. د هر حکومت او د هغې خلاف خو اعتراض د هر چا حق دی.
خو په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم آئی ایم ایس مشر عدنان رحمت د ضابطه اخلاق په حق لوایي
اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور
پدی ضابطۂ اخلاق کے سنی خی خبر اشتا او زنی شکون پکی داسی دی چپکی کمی اشتا کپ دغ ہم کار وکڑے شی ندا بن نور ہم خشی بل دا چی حکومت خو الیکٹرانک میڈیا لپارا ضابطۂ اخلاق مخ تراوڑل خدا با عملی کوی څنګه. عدنان رحمت زیات اکڑا چی الیکٹرانک میڈیا لپارا د ضابطۂ اخلاق ضرورت و خود سرا سرا حکومت لدا پکار دی چی د مطبوعات سرا تڑلی ٹولو تنظیمون نا پکی رائے واخلی او هغه شکونا چکم د مطبوعات د آزادی پر ضد وی تھریلر کړي. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
د احمد الله راپور مورد اوردونکو اوس د پاکستان او د هند اړیکو په اړه راپور تر ازو. د پاکستان او هندوستان د امنیتی سلاحکارانو ترمنځ په نوې ډیلی کې کیدونکې خبرې د ځینې شرطونو پر اساس د اختلافاتو له وجې منسوخ شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د شرطونو پر اساس خبرې نه کیږي. په دغه اړه کارپوهان څه نظر لري؟ انیسا اجمل پر راپور کیو.
په داسې حال کې چې لیتوار او ګل په ورځ د هند په نیو ډیلی کې د دغه هیواد او د پاکستانی چارواکو ترمنځ کیدونکې خبرې د ځینو اختلافاتو له وجې منسوخې شوې، ځینې کارپوهان پر دې اندي چې موجوده اختلافات به د دواړو هیوادونو پر اړیکو نورم خراب اغېز وکړي. سیډونکي او کارپو منصور اکبر کندی وایي چې د پاکستان موجوده حکومت له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره تر ډېره هڅې کړې دي، خو د هندي چارواکو اندېښنو ختمولو کې پاتې راغلي دي.
دو تعلقات کے ڈیری کسی بھی کے دمن تعلقات خن دی تخ کے یوس مطلب کشمیر دا بارڈر دا تخ کے دیا مذہب دی. اس کی سر دادا کے منگ پاکستان ضرورت زیاد دا ہندوستان ضرورت ہم دا اگر کم دا ہندوستان کے کو 50 نہ کو آئین دے 47 کے سیویل ان گورنمنٹ راگلا دے نن پورے سیویل ان گورنمنٹ دے منگ کو 25-30 کال ماشاء اللہ گورنمنٹ ہو سیویل ان نام نہ ہو گورا ترکی کے کہا سیویل ان گورنمنٹ سٹرونگ سلو 84 نہ بعد ماشاء اللہ نہ دے رہا گلے آرمی نہ درا گلے انہوں نے 30-40-50 کال اس لوگ ڈیرے مسئلے حل کرے گا نا گورا مونگ نقصان زیادہ دے والے مونگ انسٹیٹیوشن پہ ہندوستان مقابلے تو دوبارہ سٹرونگ نہ دی کہنا مونگ سیویل انسٹیٹیوشنز.
د هند او پاکستان ترمنځ 13 ورځ کیدونکې خبرې لاغې وروسته منسوخې شوې چې هندي چارواکو پاکستان ته د کشمیر د هویت بلتون غوښتونکو له مشرانو سره د نه ملاوېدو شرط کېښود. پاکستان وایي له هند سره د شرطونو لاندې مذاکرات ممکن نه دي، خو د هند وینا ده په اوفا کې ټاکل شوې وه چې یوازې به پترهګرۍ خبرې کیږي. په هند کې خبریاله سمیتا شرما وایي په پاکستان او هند کې جمهوري حکومتونه دي، خو د پاکستان په پالیسیانو د فوج اثر زیات دی، نو باید چې دواړه هیوادونه د جمهوریت پیاوړي کولو او د اړیکو ښه کولو لپاره په منظمه طریقه خبرې وکړي.
دواړو هیوادونو د اوفا د اعلامیه تشریح په مختلف اندازونو اخیستې ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوي وو چې دواړه لورې به د امن او د خپل منځیو مسلو د هواري لپاره کار کوي، خو پاکستان د دې نه دا معنی واخیسته چې ګوندې د دواړو هیوادونو ترمنځ غټه مسله د کشمیر ده، نو باید چې پر دې خبرې وسي. په هند کې زیاتره کارپوهان په دې اند دي چې د هند موجوده حکومت حریت بلتون غوښتونکي چې غیر ضروري ګرځول شوي وو ورته یې مشورتیا ورکړه. د هند حکومت ترهګري سره کرښه نه وګرځولې، د کنټرول په کرښه د خلاف ورزیانو خبره د مذاکراتو د منسوخ کولو بنیاد ونه ګرځولو، خو د حریت پر بنسټ یې خبرې منسوخ کړې، نو دې هر څه په هند کې ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي.
سمیتا شرما زیاتوي د ستمبر په 9 بعد د پاکستان او هند امنیتی ځواکونو هم یو غونډه کیږي، خو د موجوده حالاتو نه داسې څرګندېږي چې دغه ملاقات به هم منسوخ کړل شي. کارپوه اجاز خټک بیا وایي که څه هم د هند او پاکستان د کامی امنیتی مشرانو خبرو به د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې مسئلې نوې ختمې کړې، خو دې خبرو به راتلونکو مذاکراتو ته لاره هواره کړې وي او دواړه هیوادونه به یې تر ډېره له یو بل سره نږدې کړې وي. تیره میاشت د روس په اوفا ښار کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی سره ملاقات وکړ. د دې لیدنې وروسته دواړه هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د اړیکو ښه کولو او د خپل منځي او مسئلو د ختمولو ژمنې کړې وې.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي چې په جماعتونو کې په عارضي توګه قایم کړل شوي د مکتب په نوم سکولونه به په نږدې او پرایمري سکولونو ورګډ کړي. بلخوا د تعلیم په اړه کارکوونکي د یوې ادارې الف اعلان چارواکي وایي چې په دې صوبه کې خوشا زر مکتب سکولونه دي او که دا سکولونه وتړل شي نو د 100,000 ماشومانو تعلیمي کریر یا د هغې ژوند چې دی هغه به اغېزمن شي. په دغه اړه د منور شاه راپور ته وګدو.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په جماعتونو او حجرو کې په عارضي توګه قائم شوي د مکتب په نوم سکولونه به په نږدې او پرایمري سکولونو کې شاملوي. دا راز هغه مکتب سکولونه چې په کې شمیر د 150 زده کوونکو نه کم وي په مکمله توګه به ختمول کیږي. بېلابېلو سیاسي ګوندونو د دې فیصلې مخالفت کړی دی. پخوانی صوبایي وزیر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر قاری محمود په دې حق لوي
مکتب اسکولونو خصوصا بیا سواد دسی یو غریزه علاقه ده چې دلته چې کوم ماشومان په غرونو کې اوسېدو هغو دپاره پخواني حکومتونو مکتب سکولونه کلاو کړي وو او هغې ته هغو ته ډېره فایده وه سکولونه لرې وو. هلته یو استاد هغوی ته کار کولو نو ډېر هغې تعلیم د هغې نه ډېر زیات بهتر طریقه پورېدو. نو مونږ دا خبره کوو چې مکتب سکولونه دي په خپل ځای بحال وساتلی شي یا د هغې دپاره چې مکتب سکولونه وي دا دې په پرانی سکولونو کې بدل کړی شي چې کوم د هغې لپاره مناسب شپږ اووه کمرې هغه دې ولا تیارې کړی شي دله د بلډنګ ورکړی شي.
نوموړی وایي صوبایي حکومت د بجټ د کمی ګیله نشي کولی ځکه چې هر کال د بجټ پیسې د نه لګېدو له وجې ضایع کیږي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ د سوات ضلع صدر فضل الرحمان وایي صوبایي حکومت اعلانات کوي خو د عملي کېدلو پلان یې نه لري.
مونږ دا خبره کوو چې یاره که تاسو په خپله کومه خبره کې تجربه نه لرئ نو د نورو هغه خلکو نه تجربه والی چې کوم دې باندې کار کیږي نو هسې د اعلاناتو نه څه نه جوړېږي او هغه عمل چې دی هم هغه کامیابۍ طرف ته لاړ نه ځکه نانل چې کلاس روم نه وي استاد نه وي نو که ته ډېر وایي چې زه ماشوم نه باسم نو کم ځای ته نه باسې. نن ته اتلاس کلاس کې د سرکاري سکول په کلاس کې 200-300 ماشومانان ناسي دغه شان چې مکتب ماشوم پر پسې راولی.
نوموړی زیاتوي چې د مکتب سکولونو کارکردګي هم د څارنې لاندې پکار ده. هلته په صوبایي اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاه وایي که د لړ کې صوبایي حکومت خپله پالیسي واضحه نه کړه نو دوی به په صوبایي کچه ټول ګوندیزه غونډه راوبلي.
زمونږ د 73 د آئین د اتسم ترمیم نرستو آرټیکل 15 دا باور ورته واده کې دا ډېر په زور باندې ویلی شوي دي چې دا د حکومت ذمواري ده چې د 15 نه واله د 14 پورې چې کوم هلکان او جنکې دي هغې ته مفت او لازمي تعلیم ورکول دا د حکومت وخت صوبایي حکومت ذمهداري ده. نو په دې کې اسمبلۍ کې به مونږ آواز پورته کړو او کېدی شي په دې باندې درځینه چې اوس ساتئ د ستوري لاندې مونږ آل پاکستان فرانس په صوبایي لیول باندې راووم.
خو د صوبایي اسمبلۍ غړي او د وزیر اعلی مشیر عبدالمنیم خان وویل چې صوبایي حکومت په دې فیصله سر دوباره غور کړی دی.
وزیر اعلی صاحب سره ملاو شوم او ابلو سره زما ټلیفوني خبرې مو شوې چې دا خو مسله ده بلکې هغه ان شاء الله پرون انسټرکشن هم ورکړی دی چې هغه سکولونه به ختمو چې کوم کې 4 یا 5 تعداد دی او سکولو ته نږدې شته مطلب کلومیټر یو نیم کې وتښته نو هغه سکولونه به ختمو ځکه چې په حکومت باندې دغه هم دی او بوجوم دی او هغه د هغې مجاهد د استاد ډېر واړه مستفید کېدی شي او یا دا واړه معمولي نږدې سکول ته 3 ګڼټه هم نه بلکې 1 کلومیټر چې یو نیم کې کوم سکولونه شي. حکومت خپل اراده انشاءالله بدله کړې ده او مکتب سکولونه به نه ختمه انشاءالله.
سیرون کی دا نظر لري چې تحریک انصاف د بدلون د ناره سره په خیبر پښتونخوا کې واک تر لاسه کړي او د بدلون لپاره تعلیم اولنۍ پوړی ده. په کار دی چې دې برخه کې بیړني ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدلی شئ.
اردن کسرزو یو بل راپور ته د خیبر ایجنسی مشرانو د حکومت نوې تعلیمی پالیسی مسترد کړی ده. دغه تعلیمی پالیسی د لاندې با په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې په یو ډېر لوی شمېر کې مکتب سکولونه وتړل شي. په دغه اړه باندې د قبایلي مشرانو په پېښور کې خبري غونډې ته وینا کړې ده. زموږ همکار شبیر جان هم دې غونډې ته ورغلی وو او دغه راپور یې رالېږلی دی.
دا خیبر ایجنسی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې جنرل سیکرټری شمس الدین اپریدی په پېښور کې د خبري غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ په قبایلي سیمو کې د تعلیم په مت کې نوې پالیسي عملي کول غواړي چې تر مخه به کوم سکولونو کې چې د هلکانو شمېره د اویانه او د جنکو شمېره د 15 نه کمه وي هغه به ختم کړي شي. دوی وایي چې د دوی سیمه وړاندې نه ترهګرۍ او خراب امنیت ځپلې ده، نو باید دلته کې سکولونه سیوا کړي شي نه چې ختم، او دا پالیسي دوی ته په هیڅ صورت هم منظوره نه ده.
د فاټا سیکرټریټ له طرف نه د تعلیمی اداروں پر حوالے سرا نیشنلائزیشن پر نم باندے یو پالیسی مرتب شوی دو اگر دی امپلیمنٹیشن کوشش کوی چی دی 70 پر اسٹوڈنٹس کم اداروں کی وی نو دا ادارے بے پخپل زوی وی کدے 70 نہ کم وی نو دا ادارے بے ختمے گی. ٹیچر سٹاف چی دی دا بے متعلقہ بل ادارے لا ٹرانسفر کی گی. تمام سیاسی گندون و سماجی عناصر رغن شوی دی چی لہذا دا یو دی تعلیمی سلسلے دے خاتمے یو کوشش تے، لہذا تعلیمی ادارے زیادہ ول پکور دی.
یو بل مشر اشب خان اپریدی وای چی تیر شپگو کالو رسے دا خیبر ایجنسی زیادہ برخه بند پرتی دی او ټول سکولونه هم ړنګ شوی دی او خلک د بیکوره ژوند کوي. نو سرنګ با په دغه سکولونو کې ماجومان لړ شي او سرنګ با د دوی شمیره سی واشي
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دی او د کونم دی د صرف ای سی لپاره کمره کې نو سوي نور یې هیڅ من دی لیدلی چې شپه کوله د مو بوډا بند او ټول سکولونه ډیمیج پروته دي. جلوزو کې څوک پروته دي، څوک په پېښور کې پروته دي، په خیمو کې پروته دي. چې سکول دې کولونه کړو د شپه کوله کې نو تو هغه تعداد به کم زه پوره کیږي. خو موږ ته دا چې کله تا لوکا کولو کې کبیا د تعداد کم او بیا ټیک تو ختم کا چې کوم قانون دو جوړ کړی په دا قانون کې په نن وخت کې په بوڑا کې چې څومره سکولونه دي ټول دې بندې دو او د ختمې دو حق دور دي.
په خیبر ایجنسی کې د خیر خیګړ د تنظیم کارکونکو حکیم خان اپریدی وایي کدا قانون عملی شو دا ایجنسی وړاندې نه خراب تعلیم به نور هم اغیزمن شي.
یاره تعلیم خو به دومره ورسو زسر نور مشي خو به خلکو کمی کم دي غو حوصله خر پښتون په نوم دي زوته اثر په زیول شو ټیچر برادری په هغه به زوته اثر غورځي. خاص کر به د زنانو چې کوم سکولونه یا ماشومان جنګي په به زوته اثر غورځي.
ولی هم پدې لړ کې چې کله د فاټا سیکرټریټ د چارواکو سره د بیا بیا تماس نیولو هڅه وکړه نو د چوټې له وجې چا سره هم خبرې اترې ونه شوې. بلخو په مرکز کې واکمن ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د خیبر ایجنسی او چارواکي سویل خان اپریدین هم چې کله وپوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې دې لړ کې به دوی سبا له د فاټا سیکرټریټ چارواکو سره او د هغې وروسته مرکزي حکومت سره هم دغه ستونزه اوچته کړي.
موږ په خپل لیول هم هغوی ته خپله خبره هم رسولې ده، خپل د پارټۍ د بیس هم رسولې ده، همداسې ملاقاتونه هم ورسره مونږ جری دي. دا خبره باندې به هغوی کنوینس کوو ته مونږ رولینګ پارټۍ هغه دی مونږ به په خپل زموږ چې کوم پاټا صدر دی هغوی سره مونږ خبره کړې ده.
د پامل ده چې د خیبر ایجنسی نه راغلی دغه مشرانو وینا وه چې په ټولو ایجنسی کې 209 سکولونه دي چې په کې 168 د عملیاتو او د ترهګرۍ له وجې په مکمله توګه ړنګ شوي دي او باقي په جزوي توګه خراب دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کدا چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکنده ختمی گی.
مگر پین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو چی نور تا کینی کولو تخفل پلاو غواری چی نور غور بند کی
دا سولی آواز ده.
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونې د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلی شئ. دغه تاسو زموږ د همکارانو لخوا را لېږل شوې ویډیوګانې هم کتلی شئ. موږ ته زموږ د پروګرامونو په اړه مشورې هم راکولی شئ. وخت په پښتونخوا کې د سحر 10:30 شوې دي. راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه واورو. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوي د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامي اډه کې چاودنه شوې ده. چارواکي وایي چاودنه کې امریکایي ځواکونو ته د زیان رسېدو په اړه لاس معلومات نه دي ترلاسه شوی. د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یو لرغونی عبادتګاه په بمونو الوزولې ده. د اسلامي دولت وسلوالو د پالمیرا تاریخي ښار د روان کال د مې په میاشت کې نیولې ده. د ایټالیا ساحلي ساتونکو وایي په 1380 ساتونکو کې تر څلور درجه زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د میډیټرینین سمندر په منځ کې ژغورل شوي دي. په پام کې دا د یوکرین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او 15 نورو کسانو له بنده د خوشی کېدو هرکلی کړی. مهم خبرونه تاسو اوریدل. اردوونکو، سورج اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کړي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي الیکشن ټریبیونل د لاهور نه د قومي اسمبلی حلقه ان یو سل 22 انتخابات کلدم ګرځولي دي او هلته یې بیا د انتخابات کولو حکم ورکړی دی. د دې حلقې انتخابات پاکستان تحریک انصاف لاړخه چیلنج شوي وو. ادارې په وینا د قومي اسمبلی سپیکر دا فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي د الیکشن ټریبیونل په تفصیلي فیصله کې ویلي شوي دي چې په انتخاباتو کې بې ضابطګیانې شوې وي او د سپیکر ایاز صادق په وینا چې هغه په الیکشن کې د بې ضابطګیانو ذمېواره نه دی. ادارې لیکي چې دا فیصله یو وار بیا ملک په انتخابي نظام کې د اصلاحاتو ضرورت ښایي. په اصلاحاتو کار شروع شوی دی، خو په دې کې ټول سیاسي قوتونو لاړخه یو شان د کار کولو ضرورت دی. ادارې اخر کلی کې سیاسي مشر ولیله به دا خبره یقیني جوړول وي چې راتلونکي کې الیکشن شفاف وي او که چا بیا هم داسې ګوته اوچته کړه نو د خلکو اعتماد به په نظام پاتې نه شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې د حلقه ان یو سل 22 په اړه د عدالتي فیصلې احترام کوي، خو د دې لپاره به قانوني او آئینی حق استعمالیږي. ادارې وایي په انتخابي عمل کې داسې فیصلې د معمول خبرې دي، خو د دې په اړه په اولس کې یک طرفه دلچسپي وه چې د قومي اسمبلی سپیکر او پاکستان تحریک انصاف مشر ترمنځ مقابله وه. ادارې اخیر کلی کې چې د دې فیصلې نتیجې اثرات به په مستقبل وي او د دې نه به د پاکستان تحریک انصاف په مقبولیت کې هم اضافه کیږي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د افغانستان پلازمینه کابل کې 13 یوه بمي چاودنه کې د درې امریکایانو په شمول لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او په لسګونو بل شوی دی. ادارې وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبرونو د پخېدو نه پس په کابل کې ځانمرګي بریدونو او بمي چاودنو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د جګړو جنګونو او د تشدد د لړۍ څخه د افغانستان اولس لپاره د محفوظ افغانستان د باوري کولو په غرض به نړیوالې ورورولې له خپل کردار لوبول وي او په کار ده چې افغانستان کې ترهګرۍ ته ماتې ورکولو لپاره افغان حکومت او د افغان پوځ کومک او تعاون وکړی شي. ادارې اخیر کلی کې افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره په کار ده چې افغان حکومت ګاونډي هیوادونو سره هم د ترهګرۍ خلاف مرستې ته دوام ورکړي او په ځانګړې توګه سرحدي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبری ایجنس د هندستان او پاکستان د خبرو د منسوخېدو په اړه او رویټرز خبری ایجنس د افغان طالبانو د پاکستان په ځینو ښارونو کې د لیدل کېدو په اړه راپور خپره کړی دی. زموږ همکار فرخنده اسد د دغه دوړو لیکونو مهمه برخه وړاندې کوي.
ای پی خبری جانس لکی د هند او پاکستان د کامی سلامتی د سلاکارانو په کچه کې دونکو هغه مذاکرات منسوخ شوی دي چې ل ډیر وخت راهیسی انتظار کې دوه دغه لپاره ټولي تیاریاں هم سرته رسیدلې وي. د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر خالی په ورځ وویل چې دوی د خبرو وړاندې ځینو شرطونو منلو ته تیار نه دي، خو ولې غواړي چې دغه خبرې پیل شي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج هم د خالی په ورځ په خپلو خبرو کې وویل دغه خبرونه علاوه د لوړپوړو چارواکو دوه نور ملاقاتونه به هم کېدل چې پکې به د هند او پاکستان پر پوله په کېدونکو تاوتریخوالو خبرې کېدې. سشما سوراج دا هم وویل په دغه خبرو چې اوس منسوخه شوي دي پرې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان په روس کې د لیدلو پر وخت اصلاح شوي وو. ای پی لیکي اوس د دواړو هیوادونو د نورو لوړپوړو چارواکو لیدل چې له وړاندې نه پلان شوي وو په اړه یې لا هم څه پته نه لګي چې آیا دغه به کېږي او که نه. تېر کال هم هند پاکستان سره په دې خبرې منسوخه کړې وې چې پاکستانی چارواکو له ځینو کشمیري مشرانو سره لیدلی وو او له دغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ رامخته شو. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي په افغانستان کې د طالبانو نوي مشر د مذهبي مشرانو سره لیدلی دي چې دا شان د دوی ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو لپاره کوششونه وکړي. له دغې وروسته افغان حکومت هم د طالبانو سره د دوی په خاوره د لیدلو په خبرو سخت غبرګون ښودلی دی. افغان حکومت وایي طالبان د دوی خلاف جنګیږي او پاکستان باید په کوټه او نورو ځایونو کې د طالب مشرانو د غونډو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د پاکستان او د دغه هیواد د ولس په څه عکس العمل وي که چیرې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ښارونو کې غونډې وکړي. افغان حکومتي غړو تېره اونۍ د وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدلو کې هغه ثبوتونه هم وړاندې کړ چې څنګه د پاکستان په خاوره د طالبانو مشران ویني. د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو عمل هم پیل شو، خو له هغې وروسته د دغه خبرو بل پړاو ونه شو چې کله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په اړه دا خبر خپور شو چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. چینل نیوز ایشیا ویب پانی لکھ دی په پاکستان کې د خیر خیګړې غیر سرکاري ادارې اندېښنې لري چې د سیو د شلن ادارې د تړل کېدو وروسته بعد دوی کارونه هم وتړل شي. د خیر خیګړې ادارو کارکوونکي وایي چې د حکومت د ایګام سره به ضرورتمندو ته د مرستو په برخه کې ډېر زیان ورسیږي، خو د پاکستان حکومتي چارواکي بیا وایي چې د غیر سرکاري ادارو د بیا رجسټر کولو پریکړه د امنیت له وجې کړې ده. دغه مقاله مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
چینل نیوز ایشیا ویب پاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د جولای په میاشت کې د پاکستانی حکومت لخوا د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن بندولو وروسته په دغه هیواد کې ډېری غیر سرکاري ادارې ویره لري چې حکومت به د دوی فعالیتونه هم ختم کړي. چارواکي وایي دوی پر دې اندېښمن دي چې دښمنه ډلې د این جی اوز د کارکوونکو په شکل کې پاکستان ته راځي. مقاله کې د ریاست پرسید په فعالیتونو کې د مبیناخ کې لیدو د تورونو له وجې په لسګونه پولیسو د سیف د چلډرن ادارې مختلف دفترونه تړلي دي او د دې ادارې ټولو بهر ملکي کارکوونکو ته په 1500 کې د هیواد د پریښودو حکم ورکړی وو. ویبپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې تیر کال او په قبایلي سیمو کې د ډېرې مودې راهیسې پوځ د وسلوالو پرسید عملیات پیل کړي دي. په دغو سیمو کې زیاتره ادارو خلکو ته د روغتیا په برخه کې مرستې ورکولې. د پاکستان یو سینیټر عبدالقیوم چینل نیوز ایشیا ته ویلي دي چې د غیر سرکاري ادارو د کارکوونکو په جامو کې زیاتره ډلو ته د وسلوالو ډلو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې له دې وجې حکومت د ټولو غیر سرکاري دفترونو د رجسټرډ کولو غوښتنه کړې ده. عبدالقیوم وایي چې دا د هیواد په امنیتي ګټو کې ده، خو حکومت د خیر خیګړې سرکاري ادارو د رول ستاینه هم کوي. مقاله لیکي حکومت وایي چې د خیر خیګړې ټول ادارې باید دوباره رجسټرډ شي، خو دا کار به ډېر وخت واخلي. چینل نیوز ایشیا ویب پاڼه لیکي دا مهال د مرستندویه ادارو کارکوونکي شکایت کوي چې د حکومت لخوا د مرستندویه ادارو د کارونو ادرولو سره د وړاندې نه وسایل کم شوي دي او زیاتره فلاحي کارونه پر ځای ولاړ دي. حسن حکیم چې شاوخوا یو لسیزه یې د ټولنې د پرمختیا لپاره کار کړی، د بدلون راوستو لپاره په دې وروستیو کې خپل هیواد ته بیرته ستون شوی دی، خو هغه احساسوي چې لاسونه یې تړل شوي دي. چینل نیوز ایشیا ویب پاڼه لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وایي د پاکستان حکومت د دې ګام له وجې به هغو خلکو ته زیان ورسیږي چاته چې د دوی د مرستو ضرورت دی.
د پاکستان د 80% نه زیاته آبادی د غربت د کرخې نه لاندې ژوند کوي او د دې لپاره د ان جی اوز پر ضد د سختو قوانینو لګولو مانا دا ده چې د زیات ضرورت سامان او مرستې به ورته په ډېره زیاته موده کې رسیږي.
انیس اجمل راپور مور د اردوونکو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په راپور کې راغلی دی چې د اسلام آباد د کشابادې نه په زور وشتل شوی خلکو کې د افغان کډوالو په ګډون د قبایلي سیمو ګڼ شمیر خلک دي چې د بدامنۍ له وجې خپلو سیمو ته نشستنی دی او دا وخت د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د دغه لیکنې مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل دې رپورټ کې وایي د اسلام آباد د کچه آبادۍ د ورانولو له وجې متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري، یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوي او نه بل کوم ځای کې د سرسوره لري. ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان وویل چې دی ځان پاکستانی بولي او شناختي کارډ هم لري خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کیښوده او لکه د افغان کډوالو یې د ده کورنۍ هم د کچا آبادۍ نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو، بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیونکي ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل. ورځپاڼه د الیاس خان د خپلې لیکي چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځینې خلکو په خوا او شا کې د کورونو په کرایه نیولو هڅه وکړه خو په جماعتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایه کور ورنه کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ شپږ شپېته کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وې چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تللې وې. دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي خو د مومند ایجنسۍ متی الله ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې پولیس یې هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي. نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه روزګارونه او پټي تباه شوي دي نو هلته به څنګه ژوند کوي. ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 1,05,000 کورونه تباه شوي دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام ای وای په باجوړ ایجنسۍ کې خواوشا 10,000 کورونه جوړ کړي، دا راز په مومندو ایجنسۍ کې هم څه کم 1,400 کورونه بیا جوړ کړل. خو په یاده اداره کې د درغلیو ورستی ریپورتونه ښایي چې دی دا وو کې څومره حقیقت دی او قبایلي کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې د درغلیو په تور کې د اف ډی ام ای یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولې هم دي.
منور شراپور مورد اردوونکو سرزو په خبر رنگ روډ ته چرته چې د اوبو د نشتوالي له کبله ځایي خلک د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي او په دې کې ځینې بیا دا ګیلم کوي چې په ډېرو سیمو کې پاکې اوبه نه راځي چې له کبله یې خلک د بېلابېلو رنځونو ښکار شوي دي. زران یوسفزی په دغه اړه باندې راپور راکوي.
د پېښور رنګ روډ په غاړه د لنډي اخون احمد په یو جومات کې ځایي اوسېدونکو په خپل خپل وار په بالټو او ټپکو کې اوبه ډکولې. اوبو ډکوونکو کې ماشومان، ځوانان او سپینګیری هم ولاړ ول. د سلیم خان په نامه یو سپینګیری مشال رډیو ته وویل چې د بالټو او ټپکو په اوبو د دوی د کور ضرورت نه پوره کیږي.
دا ډېر وخت شو تقریبا لس پنځلس شپاړس کاله به کېږي چې د اوبو تکلیف دی مونږ ته. بس دا بار نه روړو په لاسګاډو کې روړو، ټپکې را ډکو، لوښي را ډکو، کور ته روړو، نو اوبه راځیم نه بل راځه چې پیپونه هم ټول مات را مات یو.
د لنډي اخون احمد یو ځوان اوسېدونکی شبیر حسین وای چې دې اکثر له اوبو ډکولو بل کار ته نه سمېږي.
یاره بس اول خو نمبر راځي نه چې راځي نو بس کله بجلی مزي راځي کله دغه کیږي نو بس نمبر فورس کې دوه ټپ کې یو سلا درې یو سو بس خپل کار پی رواني سختی وی ډیره او په ګنټو کې هم نمبر نه راځي. بس خپل دغه سره کار چلو نور کپڑے مپڑے چې یاد والی په وبو باندې وینځو او نور بس سختی ډیره زیاته را مشران هم نه ولاړ یغیلم نمبر خپل ځاني مخکې کو
له حاجی شاید خان په نامه یو ځایي اوسېدونکي وایي چې تحریک انصاف حکومت د دوی په سیمه کې په یو ټیوب ویل کار پیل کړی دی خو په هغه ځای کې نه خو آبادي شته او نه یې عام اولس ته کومه ګټه، بلکې ګټه به یې څه خاص خلک پورته کوي.
کم نظام دی جوړی کنه تبدیلی راولی نو تبدیلی په دې نه راځي. که یو سړی وایي چې ما 500 وټه واخیسته ما 1500 وټه واخیسته دا غلطه خبره. تبدیلی دا نه چې ځوان دی خو ګور دی اوس تبدیلی راولی یو ټ ټویل جوړ دی ورسره خو کې بل ټویل وباسي دا نامناسبه خبره ده. مونږ ترې په برکندي په 2 لارو کې وباسي یو خو به ورته الله دی ترانسفارمر لگی یو بده ټول کم سے کم 300 کورونه 300 کورونه تا فائدہ راشد 50 کورونه تا فائدہ ورکی 300 لنه ورکی
لدی سی می د قومی سملے کڑے فضل الہی وای چې دی په هغه ځای کې ټوبل جوړوي چرته چې ضرورت وي
د دې دلیل دی کروی نو زهر ورځ سحر خپل ځای روزانه نفس ما دی هوا مو د خدمت د پاره کنه
اردن کو راپور مورد اوس وخت شوی زمونی ز خبرونه ستوند سرکار د خبرونه مجید بابر وړاندې
ستړي مشي اردن کو د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوند او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نې کې هلی او سلامونه ومني پروانه خبرونه کې بواوري چې په سواد کې د اقلیتونو د بنیادی حقوقو په لړ کې یو تر سره شوی سیمینار کې ګډونوالو په تعلیمي دارو کې اقلیتي زده کوونکو ته په ورپی خوستونځو باندې سختې اندېښنې څرګندې کړې دي په سیمینار کې ګډون کوونکو اقلیتي استادو غوښتنه کړې ده چې موجوده رایج تعلیمي نصاب کې د دوی د عقیدې سره تړاو لرونکي کتابونه د شامل کړل شي دا چې دا مهال ولې دغه سي کتابونه په تعلیمي نصاب کې نه دي شامل چې د اقلیتونو عقیدې سره تړاو لري هم دغه زمونږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده
څه خبره داسې چې هغه ټیک ته چې اسلامیت پکار دی مسلم دپاره خو نان مسلم دپاره د هغې الټرنیټ اسم نشته
د دې پلیټ فارم نامنګ دا خبره فارورډ کو خپل هیئت ته خپل اسمبلی ته چې هغه په دې باندې قانون سازي وکړي او د دې لپاره چې دا کم نان ایتکس والا یا سیویکس والا سبجیکټ چې دی نو هغه د دې په دې سبجیکټ کې انکلوډ کړي
ایورٹ کالج ځانګړی دی کینوٹ کالج اسکول دی مختلف 8-10-15-20 اسکولونه شته په کیپی دی کې دغه مینارټی اسکولونه دي
په سواد کې اقلیتونو ته په تعلیمي ادارو کې ورپی خوستونځو باندې د یو سیمینار تابع شوی و دغه سیمینار ته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی دی
سوات منګوره کې د مقامی غیر دولتي ټولنې حجره تر سوري لاندې د بنیادی انساني حقوقو ورکولو په لړ کې اقلیتو ته په خوندزو کې را مخامخ ستونزو په اړه سیمینار تابع وکړه شو په دغه مخه یو شمیر ویناوالو خپلې ویناګانې وکړې چې پکې د اقلیتو نماینده منګنیش په دغه مخه وویل چې کله دوی واړه ول نو د اسلامیاتو په کلاس کې به استاد د کلاس څخه وستل او دغه رنګه دوی ته یو شمیر مسلې را مخامخ وي
کله چې زه 7 کلاس کې عمر دغه کې منو آغا ٹائم کے د اسلامیات کے او دغه چیر کافر اوپر جہاد فرض ہے نظام او مرګره او اگر پس را پاس زله کوي پتا سو ګره جہاد فرض دی او دغه خورا ته نه کی کنه وچلې بمی نو میز دا چې څه خبر دسی چې هغه ټیک ته چې اسلامیت پکار دی مسلم زپاره خو نان مسلم زپاره دغه الټرنیټ اسم نشتا کله چې یونیورسيټي ته تلوم یونیورسيټي کې چې کله ما د اسلامیاتو کلاس اغستونو یو مرګری ماته یار ته تخم د اسلامیاتو په کلاس کې ناشته یو ماته را بل ټیچر وګورې زه به والته کې نه اسلامیاتو په کلاس کې زه سکوم
د سواد وکیلانو رورولای یو غړي زړور وکیل په پاکستان کې د اقلیتو لپاره په عین کې ټاکل شوی حقونو باندې تفصیلی رڼا واچوله خو دوی وویل چې په دغه عین کې جنرل ضیاء الحق اسلامیات او مطالعه پاکستان په ټولو زده کوونکو لازمی کړی دي
یا صاحب د بی ای لیول پورې اسلامیات او مطالعه پاکستان چې دا کمپلسری سبجیکټس ګرځولې دي نو چې کله یو کس ګریجویشن کوي که هغه مسلم دی او که نان مسلم دی خو دا مست چې هغه به اسلامیات او پاکستان سټډي وایي د دې لپاره د قانون سازۍ ضرورت دی چې په دې لپاره قانون سازي وشي او د دې پلیټ فارم نه موږ دا خبره فارورډ کړو خپل هیئت ته خپل اسمبلی ته چې هغه په دې باندې قانون سازي وکړي او د دې لپاره چې دا کم نان ایتکس والا یا سیویکس والا سبجیکټ چې دی نو هغه د دې په سبجیکټ کې انکلوډ کړي
په دغه موقع پروفیسر برهان الدین چې په جهانزیب کالج کې خودون کې دی او په مذهبي مضمون اسلامیاتو کې پی ایچ ډی کړی دا وویل چې په ملک کې دا وخت داسې حالات روان دي چې دوی هم د مشکلاتو څخه مخامخ دي
چې کوم دې دماکه کېږي په اغزه کې بګیرو والا ټوپۍ والا او دا به بدنامیږي ولې پټول گاڑی کې سره گزېږم چې زه خپل تعارف وکم نو ساری دا خو څه مسله نه ده په دې بیس باندې زمونږ او د دې ماینورټي د منګلیش کومار دی یو سم مسلې دي موږ هم په اقلیت کې یو چې زه په کالج کې یم ما ته سکھ سټوډنټ ناشته ما ته هندو ناشته ما ته مسلمان ناشته چرته ما چاته دا نه دی ویلي چې ارګ دی وزي اسلام ته انسانیت درس ورکوي پا په انسانیت کې دا نه ده چې دا زنانه ده، دا نارینه ده، دا مسلمان ده، دا پښتون ده، دا پنجابی ده، دا سیزونه ده د اسلام تصور نشته او نه زمونږه ملکی قانون ده د سیز تصور ورکی.
دغه سیمینار جوړونکو ادارې حجرې له اړخه د پروژې مشر محمد نعیم خان اپریدی په دغه مقام مشال ریډیو ته د دغه بحثونو مقصد په اړه وویل.
په اصل کې اولنې دا په دې موضوع باندې اولنې غونډه وه او مونږ په دې باندې اول لږ خلک پوها کول غواړو او د هغې نه علاوه بیا په دې باندې مخکې مونږ یو ایڈوکسی پلان جوړو او دغه کیسه بیا مخکې مونږه بوزو په ډسټرکټ ګورنمنټ باندې نو او دا غینا علاوه بیا مونږ په پروفیشنل ګورنمنت په ستا باندې دا ایشو چې دا بیا مخکې په دې باندې ډیسکشن کوو او د دې حل طرف ته بیا ځو.
بس کې په ګډه ټولو دغه پریکړه وکړه چې په تعلیمي نصاب کې په لوی کچ بدلون پکار دی او دې لپاره به دوی په قومي او صوبایي اسمبلیو کې ناس غړو سره هم داسې بحثونه کوي.
د خیبر پښتونخوا په تعلیمي ادارو کې اقلیتي زده کوونکو ته دا ورپېښې ستونزې مې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د اقلیتي چارو ځانګړي سلاکار سردار سورن سنگ مخی تکی خودی او پا سر کی می ترو پختل چی سورن سنگ سے پا سواد کی یو سیمینار شوی دے دا مائنورٹی یا دا اقلیتی خلقو دا تعلیمی نصاب کی پا تعلیم کی دا برخ پاڑا باندے پا دا غا سیمینار کی دیرو خلقو دا خبر کردے دا چی موجودا نصاب تعلیم کی پا پیخور کی پا خیبر پختونخوا کی دا هغوی عقیدی سرا دا هغوی خوخ سرا جوڑخت نخوری تا سو بسوائی
اول خود زده ما پی گوارم چه ده پسوات که سیمینار که دو از منیسٹر مینارٹی ما تا ده که سیمینار پتا نیشتی چه سیمینار چا کره چار گنا ایس کره ده او ما تا انویٹیشن کنه دوی نیدرا کره پا دیتی تونو نو قول دا خبر اللہ چه کم ارگانیزیشن کره ده سنگی کره ده او پا مینارٹی چه کولا نو پکار ده چه ده مینارٹی منیسٹر چه ما سر ناس شوی ما تا انویٹیشن را کره ده ما تا تلیم ده با ناس ما چه ده فاغی سووی دی اول ته داغه صدا به ډیماند یو څه خبرې ما به هغه ټایم باندې هغه ته خبرې کړې وي.
نو په دغه سیمینار کې تاسو زه خبروم په دغه سیمینار کې دا ویل شوې دي چې موجوده نصاب تعلیم کې د ماینورټیز د اقلیتونو د خوخي او د عقیدی خیال نه ساتل کیږي او وي مجبوره کول کیږي چې اسلامیات وي هغه مجبوره کول کیږي چې داسې سبقونه وي داسې سبجکټس وي چې دا غوي نه خوخ
ګوره دا خو تاسو په دې یونیورسيټي سکولونو کې سبقونه ویلي دي مونږ هم زیاتره څه دي مونږ هم سبقونه سکولونو ته ځو راغلي یو کوم څه الټرنیټ سبجیکټ څه دي کې ایتکس او ایتکس دا وی پرېږه د کفر کې یو څه اسلامي نه وي نه ایتکس نه وي تا په دې کې مطلب پاکستان څه دی او په دې کې زیاتره مطلب دا دی چې مونږ خپل خلکو په اسلامي دي د پاره غوښتل چالي دا وی ما کې ما ورته دا وی څه راتلل اوس مطلب دا چې تاسو کول موجوده پالیسۍ خبر ته موجوده پالیسۍ کې ایجوکیشن پالیسۍ کې چې وینو په دې کې بالکل دا څه غنښته چاره تعصب باندې مبمن چې کوم مضامین دي چې هغه کې مطلب دا چې کوم مذهبي او سړی او ټارګټ کول دي دا زیات حد پورې په دې کې مطلب دا چې هغه چې دا راغلی دی او موږ هم دا کوشش کوو فرض ته دا سیمینار چې کوم کېدو نو په کار دا سیمینار دی ارګنایزر ته دا پکارو چې دوی خپل تجویز ورکړي په سیمینارونو باندې نه کېږي دوی خپل دا تجویز ورکړي چې آیا موږ ګورنمنټ ته دا تجویز ورکړو چې دا کریسچن کمیونټي ده دا سکھ کمیونټي ده دا هندو کمیونټي ده دا باهی کمیونټي ده دا کلاش کمیونټي ده مختلف مذاهب خلک ته دې کې چې اوسېږي په دې ملک کې اوسېږي په پاکستان کې اوسېږي آیا دا 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 سب کې چې به په دې کې موږ سکانو د پاره څه کېدو دي سکانو د پاره څه کېدو د کریسچن د پاره څه کېدو دا پای کوم د پاره څه کېدو دا کلاش کوم د طرف څه کېدو یو ماینورټي څه د ځی کنه دا کوم مطلب دا دی چې مختلف موږ بنیر کې اوسېږو په بنیر کې هندو کمیونټي او سکھ کمیونټي دواړه اوسېږي نو په دې کې سبجیکټ څه چل کو موږ څه مر سب دي ټول جوړو موږ د کریسچن لپاره جدا جوړو موږ د هندوانو لپاره جدا جوړو موږ د پای کوم د لپاره جدا جوړو موږ د کلاش کوم د لپاره جدا جوړو موږ د سکھ لپاره جدا جوړو دا خو پاسیبل نشي کېدل چې دومره قومونو لپاره د جدا جدا کتابونه شایع شي او بیا که ته چې سره د کتاب ته وایا اصل کې څه کوم خبره ده فقار د عادت سجیشن راشي سجیشن راشي په دغه باندې ډیبیټ کې دې شي په دغه باندې موږ افیا نه سې شي په موږ باس ته ورې شو په دغه کې یو ټول سجیشن راشي دا طریقه نه ده په دې طریقه دا موږ پاسیبل کولای شو په دغه باندې به زموږ ګورنمنت بالکل خبر فکر کوي او ان شاء الله تعالی دې کې به ایس مسله څومره کارونه چې موږ شروع کړی دي موږ د انصاف باندې مبني کارونه شروع کړی دي په دې کې دا کاروم په پکار د چوشي په دې کې سجیشن په کار ده ګیدن په کار ده دا څه سیمینار چې دی سیمینار پر لار غنیزه ته په کار چې موږ سره ناشې موږ دا خبرې کوو جی
سورن سنگ صاحب تاسو چې کوم خبرو کا دغه هم یو خپل وزن لري خو آیا ستاسو په تګلاره کې داسې شته لکه څنګه تاسو د کلاش خبره وکړه، یا په بونیر کې د سکانو رونو او د هندوانو رونو خبره وکړه؟ داسې په پېښور کې ډېر خلک دي چې سویان دي چې د دوی لپاره یو ځانګړي سکولونه جوړ کړل شي او دی هغه سکولونو کې دی له داخلي ورکړل شي. دی تعداد خو دومره نه دی،
مختلف
سورن سنگھ صاحب، یو داسې ملګری ما ته دا خبره موکا چې په یو سکول کې هغه د اسلامیات کتاب له لاس وروړلو او د هغې نه منع کړل شو. آیا په سکولونو کې که داسې قسمه یو سوچ وي، یو فکر وي، آیا ستاسو کومه تګلاره شته چې د دغې سوچ او فکر د تعصب د ختمولو دپاره دغه په سکولونو کې هم داسې یو ماحول رامنځته شي چې یو والی پکې وي؟ سورن سنگھ صاحب، ستاسو د موجوده حکومت آیا په دې لړ کې چې د ماینورټی د زده کوونکو دپاره، په خاصه توګه د زده کوونکو د سکول تلونکو ماشومانو دپاره، جینکو دپاره، آیا ستاسو موجوده صوبایي حکومت کومه کوټلې تګلاره لري؟
بالکل، سکول لپاره تاسو د پته ده چې موږ دا نیو د پالیسی شروع کړې وه چې موږ بچی چې د سکول ته ولېږو، هغې لپاره زمون کار روان دی او تیر حد کې تازه کې موږ تقریبا کامیاب شوي یو. تم هغه بچی چې کارونه کوي بازار کې ماشومان دي، تم موږ په دې انداز باندې موږ کتلي دي، چایلډ لیبر چې ورته کم وي، مختلف قسم آوازونه راځي، مختلف قسم این جی اوز دي، مختلف قسم خلک په ده باندې لګیا دي د چایلډ لیبر د ختمو وو پیسې خرچ کوي دا تی، خو لیکن پلاننګ څه دی؟ پلاننګ څه پلاننګ دغه لپاره دا پکار ده چې کله موږ مارننګ سکولونه دي بند بچي دي خدا پتہ کار باندې ته سکول ته وځي دا بچي چې خلک ته موږ سوچ کار نه سره بچي خپل کو سفر 100 روپے چې کومه ګټه دي دا ته د دې دا د کو خرچه کې وځي اوس دا چې بچي ته لپاره پکار دا چې دا بچي موږ ایوننګ سکول کې څنګه هغه ته ایڈمیشن ورکو او هغه سفر ته شروع کو تر بارے زموږ ګورنمنت کې یادې کار وکړي او هغه باندې ان شاء الله څنګه چې موږ دا کوشش کوو چې موږ په روډه په دغه مخکې کوم چې کوم بلډینګ جوړېدل سکول بلڈنگ جوڑ شو اوقات تک نو پرووائڈ جی
جی
یونیورسٹی جوڑا شو لیکچر پر گن نو مطلب نہ کہ میڈیکل کالج میں جوڑ دے اس طرح منسوخ تو سبق ور اخی اگے چیز نہ بگن نو مون دستے پر ہس کے کم سکول جوڑ تا جوڑ کے کم دوستے جوڑ دیا جوڑ دی سے فزے تو سے لگے دلی دی او مطلب معیار اس سے زیرو دا معیار دے مون دا کوشش کو چ کم بلڈنگ الریڈی جوڑ دی دی بلڈنگز کې د سبق خون کو استادانو کمې چکندې هغه موږ لرکو او زیات نه زیات موږ دلته برتیاني شروع کو موږ های لیول باندې چې کوم های سکولونه د زموږ د ګورنمنت هغه کې اوسه پورې مطلب دا دی چې افسوس مقام دی چې ماستر په باز سکولونو کې نشته، په باز سکولونو کې ماستر نشته، په باز سکولونو کې میتھمیټکس استاد نشته. موږ دا کوشش کوو چې دا سټانډرډ موږ برقرار وساتو، دا سکولونه موږ ډب کو د اعلی تعلیم یافته استادانو نه چې زموږ روان نسل ته یو ښه تعلیم وخیږي.
تاسو د کلاش خبره وکړه او تاسو د بونیر خبره وکړه، آیا په دغو ځایونو کې چې زموږ کوم اقلیتي رونه اوسیږي د هغوی بچي سل په سله تعلیمي ادارو ته ځي، سکولونو ته ځي، د هغوی ماشومان جینکي او د هغوی ماشومان لکان که څنګه؟
بالکل، د خپل علاقې ځکه چې زه د بونیر اوسېدونکی یم، د ډسټرکټ بونیر
یعنی ملکن ڈویژن در ٹول از خبر کو ما ور سر مردان ہم تو فشار مرا والا پدے کے کم زمون گا کمیونٹی دا تا 100% بچی تے زمون سکول تے اور اگر رزلٹ دا دے نن میڈیکل کالج کے زمون دا بچی دی نن زمون پا انجینئرنگ کالج کے زمون بچی دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زمون بچی دی نن مطلب دا دے چے ایون پولیس سفارا گے اپلائی کرے دا تے سیول سرونٹ امرا روان دی نو یو یو خاص توگا باندھے مگر کے جن جن کے ہم دی اگر کے علاقان ہم دی اور زیادہ امید لرم چے نیکسٹ افٹر 5 ایئرز یا 10 ایئرز کے بتا سو گور ہے کہ ٹولو نا میجورٹی بدن بنا کٹ ڈیویژن چے کم زمون کے بچی دی اگر با انشاءاللہ تعالی دا اگے تعداد تو بتولو کے سوائی جی
او دا کلاش دا ماشومان اس حال لے ایا دوی دا پارا سکول دا دوی تعلیمی نے صاحب
ماشومان دا پارا بالکل ٹھیک خبر دا سو کرے دا کلاش تا زتن ہما نو زچ لاڑم کنال تو زچ نم دوس فنکشنوں نا دخل کو